Radio.
السلام علیکم د سحر او بچی دی ز رضوان مرادم د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته تاسو هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د سنبلې 15 منېټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست میاشت له 8 سره سمون لري. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان او امریکایي ځواکونو تایید کړی ده چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین په مړینه خپله خواشینی څرګنده کړې. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دا ننګرهار والی وای په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر وشل کېدل به د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کمزور کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د ایرلند پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي پیلوي او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکی څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار والی حیات الله حیات وای په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د خراسان څنګه د مشر ابو سعد ارهابي وشل کېدل به د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کمزور کړي. ارهابي د امریکا د هوایي پوسټ په برید کې د ننګرهار په خویانو ولسوالۍ کې وشل شوی دی. حیات الله حیات د یکشنبه په ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د هوا د لارې نه داعش یو مشر چې دی سعد ارهابي په نوم باندې نومېده، د دې افغانستان کې د داعش څلورم مشرو چې د لمانځه ځي د عملیات د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په تنګي کې شوي.
د امریکا پوسټ تایید کړی ده چې د اگست په 15مه د داعش خراسان څنګه مشر وژلې ده. له ده سره د لسو نورو داعشانو د وژلو خبره هم تایید شوې ده. د افغانستان او تاجکستان په پوله دوه کسان وشل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو چارواکي ویلي دي چې دا درې کسان لرګي ماتوونکي وو او موټر یې د افغانستان لخوا په نښه شوی دی. رسنیو ویلي دي چې د دې کسانو موټر په هوا ویشتل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دې اړه جزئیات نه لري. د تخار ولایت د امنیت قوماندانۍ وایان خلیل اسیر ویلي چې له تاجکستان سره پر پوله د یوې پیښې خبر ورته رسېدلی، خو په جزئیاتو یې نه پوهیږي. د اسیر خبره په دې پیښه کې په دې سیمه کې طالبان فعال دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږده پوله لري چې اکثره پکې خلک په ناقانونه توګه هم تګ راتګ کوي او هم د وسلو او نشه یي موادو قاچاق کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د ایرلند پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي پیلوي. لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 2 بجې په بلفاست ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې د شلو ورځو لوبو سیریز 2-0 له ایرلند نه وګټه. د شلو ورځو لوبو غوره لوبغاړی ځوان بیټسمن حضرت الله زازی وپېژندل شو چې کرکټ بورډ ویلي دي په یو ورځنیو لوبو کې هم برخه اخلي. ایرلند په شلو ورځو لوبو کې له افغانستان څخه هیڅ لوبه نه ده ګټلې، خو په یو ورځنیو لوبه کې دواړو ټیمونو یو بل ته 2 واره ماتې ورکړې ده. د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکی څرګنده کړې ده. مخکښ امریکایي سناتور جان مکین 2 لسیزې د امریکا لپاره د پوځي او سناتور په توګه خدمت کړی و چې د شنبې په ورځ د 70 کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ په علت سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې 2 واره له مکین سره لفظي شخړه هم کړې ده او ان په ویتنام کې د هغه په بندي کېدو ملنډې وهلې وې، پرون یې په ډېرې نیکۍ یاد کړ. ټرمپ پر ټویټر لیکلی و چې د مکین له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي خیم او تسلیت ورته وایم، زموږ دعاوې ورسره دي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما چې سناتور جان مکین ته د 2008 کال په ولسمشري ټاکنو کې ماتې ورکړې وه، په یو اعلامیه کې ویل چې موږ ټول د مکین پوروړي یو. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې مکین د عمل د ډګر سړی و او یو نامتو سیاستوالو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون جان مکین د امریکا یو رښتینی اتل بللی چې په خبره یې غږ باید د تل لپاره خالی پاتې وي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو وسلوال کس لخوا د ډزو په پیښه کې د برید کوونکي په ګډون درې کسان وشل شوي دي او تر لسو زیات ژوبل دي. چارواکو ویلي دي چې دا پیښه په یو پلورنځای کې د ویډیو ګیم د ټورنمنټ پر مهال شوې ده. د فلوریدا د قانون نافذونکي ادارې یو چارواکي مایک ویلیامز پرون خبریالانو ته ویل چې ګمان کوي چې ډزې څلېرش کلن ډیوډ کرټس چې د میریلند د بالتیمور اوسیدونکی دی کړی دي تر اوسه د دې پیښې علت څرګند نه دی. زرګونو کسانو د مالدووا په پلازمینه چیسیناو کې مظاهرې وکړې. دوی د یو شتمن ولسمشر ولادیمیر پلاهوتنیک په مشرۍ د حکومت د پالیسیو پر ضد پاڅېدلې دي. حکومت د ډیموکرات ګوند لخوا جوړ شوی دی. د دوی د مظاهرو یو بل لامل د حکومت لخوا د ښاروالیو د ټاکنو د پایلو لغوه کول دي. مظاهرچیانو د اروپایي ټولنې او مالدووا بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو. د مرګ پر مافیا او پلاهوتنیک زندان ته واستوي شعارونه ورکول. مظاهرې د دریو ګوندونو اروپایي پلوه عمل او یووالي ګوند، وجدان او حقیقت ګوند او لیبرال ډیموکرات ګوند پلویان وکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. افغانستان لپاره د داعش د ډلې مشر د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالیو کې د یو هوایي برید په نتیجه کې وژل شوی دی.
د هوا د لارې نه داعش یو مشر چې د صادر حبیب په نوم باندې نومېده، د ډېری افغانستان کې د داعش څلورم مشر چې د لمانځه ځي، دا عملیات د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په تنګي کې شوي دي.
دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر هم تروریستي ډلې او سخت دریځي د افغانستان د امنیت پر وړاندې ګواښ دی. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسېدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي.
زرګونو کسان زموږ سره په غونډه کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم له جګړو ستړي دي.
د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د امریکا د مخکښ سناتور جان مکین په مړینه له متحده ایالاتو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نورو راپورونو سربېره د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه اوري.
پر مثال فامیل کې ضرورت د ټلیفون ټول به روزي وظیفو کې هغه کې باید خپل کورنۍ احوال واخلي او بعض اشخاص دي چې زنګ وکړي چې شماره ناشنا سي بیا بار بار وکړي مزاحمت کوي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر ساد ارهابي وشل شوی دی. افغان چارواکي وایي د داعش ډلې د مشرانو او ګڼو غړو وشل کېدل به دا ډله کمزوره کړي او افغان حکومت هم ژمن دی چې دوی له منځه یوسي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو هم د ارهابي وژنه تایید کړې ده.
افغان چارواکي وایي ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش مشري په غاړه درلوده چې وړم ورځ د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې وژل شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل ارهابي د بهرنیو ځواکونو د هغه هوایي برید هدف ګرځېدلی چې د افغانستان د ملي امنیت په همغږۍ او همکارۍ ترسره شو. ښاغلی حیات وایي د ارهابي وژل کېدل د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کوي.
صاد ارهابي افغانستان کې د داعش څلورم مشر سړي عملیاتو کې د لمانځه لاړ ده او د ارهابي تر څنګ تقریبا په تیرو دوه میاشتو کې د 200 نه اضافه داعش مسؤلین او جنګیالي د دو په مختلفو ساحو تنګیر او الحاس کمینه ګورګوري او د سپین غره په لمنو کې لمانځه لاړ دي او زه مطمئن یم چې د دو د مشرانو لمانځه وړل به د دو په ډله باندې او د دو په کړنو باندې په افغانستان کې ژور تاثیر ولري.
ننګرهار په افغانستان کې د داعش له تر ټولو فعالو مرکزونو شمیرل کیږي چې د والي حیات الله حیات په خبره افغان ځواکونه په کې د داعش ډلې او نورو ټولو مخالفو وسلوالو لمانځه وړل ته ژمن دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویاند ډګرمن مارټین اودونل هم زینو رسنیو ته تایید کړی چې د داعش خراسان د لمشر سعد ارهابي د امریکا د پوز په هوایي برید کې وژل شوی. د د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پر ټوټر لیکلی د ارهابي وژنه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د حکومت قاطعیت په ډاګه کوي. هغه زیاته کړې چې داعش په افغانستان کې سخت ماته خوړلې ده. څېړونکی او لیکوال حکمت الله اعظمي چې د داعش او نورو مخالفو ډلو په اړه مقالې لیکلي، سات ارهابي د داعش په رهبرۍ کې خورا مهم کس بولي. دی وایي که څه هم د داعش خراسان د لومړني امیر حافظ سعید د خوري ابو سات ارهابي وژنه بې تاثیره نه ده، خو داعش د تلفاتو په نسبت د استخدام پروسه ډیره چټکه مخته وړي.
داعش کوم تلفات چې دي دا ډیر زیات و، یعنی یو وخت چې ما پاره په میاشت کې یو څو اتیا کسانو پرې بیل کېدله، اسکر مید لیول یا منځنی سطح باندې کمانډانان پکې شو، یا په رهبرانو په سطح باندې په د مبومونو په مور کې تقریبا څو نیم کسان وژل شوي. مګر متاسفانه د تلفاتو په نسبت په ځینو وختو کې د دې استخدام پروسه دا تر تلفاتو چټکه ده، زیاته ده. نو همدغه یو علت دی چې متاسفانه داعش تر اوسه هم له منځه نه دی تللی.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د ابوسعد ارهابي د وژل کېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د داعش د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري، او په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی چې دا ډله به ژر له منځه یوسیم.
د سیفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر سعد ارهابي وژل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ارهابي د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو تنګي سیمه کې وړمه ورځ په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. له ده سره د یو شمېر نورو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه هم تایید شوي دي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر هم تروریستي ډلې او سخت دریځي د افغانستان د امنیت پر وړاندې ګواښ دی. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره وسلوال له پاکستان راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کېږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغیز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په پاکستان کې یو شمېر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشتو سیمو ته له سوریې او عراق څخه د داعش د لیږد د خبرداري بڑا خبرداری ورکړې. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په گاوند بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي، دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغیز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکان دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداری ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل، دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدې چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي، ښاغلی مرخیلي په اړه وایي.
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار رانیسي، په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نیسي، په افغانستان کې لبین نه دي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
د وی افغان حکومت باید وی خوسی او سرلوس پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وی د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې ولوی ستونزه ده چې باید د دغه تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشري
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. احمد تکل د نړۍ خبرونه او ورسپانې لوستې دي او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې درسره شریکوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د سولې هڅو ته کتنه کړې ده. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غنی هڅې او په وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې څېړلې او لیکي افغان ولسمشر د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ خو په ځواب کې وسلوالو طالبانو پر ارګ توغندي وویشتل. ورځپاڼې لیکي که څه هم طالبان د اوربند وړاندیز په وړاندې غلي دي خو متحدو ایالاتو، ایران، پاکستان او نړیوالې ټولنې د دې اوربند ستاینه کړې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او تاریخي جریاناتو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي افغان حکومت او طالبان کولای شي د خلکو د یووالي پر محوریت ګډ کار وکړي ځکه نه افغان حکومت طالبان له منځه وړلی شي او نه طالبان حکومت نسکورولی او اسلامي امارت جوړولی شي. واشنگټن اگزامینر وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې بشپړه سوله نشي ټینګولی ځکه یو شمیر طالبان او د داعش حقانی شبکې او د ازبکستان د اسلامي نهضت په ګډون یوویشت نورې ډلې به جګړې ته دوام ورکړي. بل امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس لیکي یوازې یوه اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکي هیله من و چې طالبان به له اوولس کلنې جګړې وروسته سوله وکړي. ولسمشر غني دې ډلې ته له جون میاشتې وروسته د دوهم اوربند وړاندیز وکړ او د طالبانو مشرانو هم څرګنده کړه چې غواړي له امریکایي چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي خو دا دی ټولې هغه خوشبینۍ وروسته له هغه له منځه ولاړې چې طالبانو د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز له پامه وغورځاو او پر ځای په مسکو کې د خبرو بلنې ته مثبت ځواب ووایي. سټارز اند سټرایپس د مسکو د غونډې یادونه کوي او د مطلب په دوام د څارونکو له قوله لیکي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو تحرک د نړیوالو سیاستونو له کبله منحرف شو. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله زیاتوي پر غزنی لویه حمله د څو اړخیزې ډیپلوماتیک ستراتیژۍ یوه برخه وه چې د طالبانو د محاسبې له مخې په دې جګړه کې بریا به په خبرو کې دوی ته یو لړ امتیازونه ور په برخه کړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته ښایي دا کار مناسب ښکاري چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سیمې له حکومتونو سره تماسونه ولري ځکه په هیواد کې دننه د سولې لپاره ټولې پخوانۍ هڅې تل ناکامې شوې خو په اوسنیو خبرو کې د پخواني شوروي اتحاد د وارث هیواد روسیې ښکېل کېدل د ته په پام سره چې په افغانستان کې د جهاد په کلونو کې د اسلامي جهادي ډلو پر ضد خونړۍ جګړه کړې ده د ګڼ شمېر افغانانو لپاره مشکوک او نامناسب کار ښکاري.
وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې د امریکا د مړ شوي مخکښ سناتور جان مکین د مړینې له امله د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو له متحده ایالاتو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له مکین سره او مکین له ده سره سخت مخالفت درلود هم د نوموړي په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي. د دې کاروان ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یوه راټولېدنه لري. د سولې ورسی حرکت غړي دوه اونۍ وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل نه پلې د بلخ په لور روان شوي دي. په دې اړه زموږ همکار واصل وصال رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلي مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ کې د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د کابل په کرباغ ولسوالۍ کې همدارس د پروان په مرکز کې د پروان په جبل سراج کې د پروان په سالنګ کې همدارس د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې داری اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې یو په دغه سیمو کې زرګونو کسان زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم له جګړو ستړي دي. هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمرې ته ورسیږي او له غزایه به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره کسه هم د دوی د سفر پای نامعلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته پلي هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرله وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تګ کړ چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ثاقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنې او نسوم ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دغه جنگ خسته شدن و صلح میخواین.
طالب ویان زبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، سو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړيږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو وریدل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو پلار د دوی هیلې زیاتې کړې دي. د دې کاروان وایان بسم الله وطن دوست پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې دغه کاروان د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې دی او خلک ورسره غونډې او ملاقاتونه کوي. د سولې ولسی حرکت غړي دوه اونۍ وړاندې د سولې د پیغام رسولو په هدف له کابل نه د بلخ په لور خپې ابلې حرکت پیل کړ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان. امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د وتلي سیاستوال جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره د نړۍ د مشرانو د خواخوږۍ پیغامونه دوام لري. د امریکا بیرغونه په سپینه ماڼۍ کې نیمه ځوړند دي او تمه کیږي چې زرګونه کسان د امریکا د دې پخواني پوځي او وتلي سناتور د درناوي وروستي مراسمو ته سره ټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جان مکین د وصیت په خاطر د هغه د مړي د ښخولو په مراسمو کې برخه نه اخلي. صفي الله ستانگزی او د موضوع جزئیات.
د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکي ښودلې. مکین څو لسیزې د امریکا لپاره د پوځي او سناتور په توګه خدمت کړی و چې د شنبې په ورځ یې د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ په علت ساه ورکړه. د امریکا بیرغونه په سپینه ماڼۍ کې نیمه ځوړند پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو واره یې له مکین سره لفظي شخړه هم کړې وه او آن یې په ویتنام کې د هغه په بندي کېدو ملنډې وهلې وې، پرون یې په ډېرې نیکۍ یاد کړ. ټرمپ پر ټویټر لیکلي، د مکین له کورنۍ سره پله ژوره خواخوږي خیم او تسلیت ورته وایم، زموږ دعاوې در سره دي. د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما چې سناتور جان مکین ته د 2008 کال په ولسمشری ټاکنو کې ماته ورکړې وه، په یو اعلامیه کې وویل موږ ټول د مکین پوروړي یو. برتانیا صدر اعظم تھیریزا می ویلی مکین د عمل د ډګر سړی او یو نامتو سیاستوالو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون مکین د امریکا یو رښتینی اتل بللی چې په خبرې غږ به د تل لپاره خالی پاتې وي. جان مکین درې لسیزې د امریکا د سنا جرګې غړی پاتې شوی چې تر ډیره د پوځي کمیټو مشري کړې ده. هغه مخکې له دې چې سیاست ته راشي د امریکا د هوایي ځواک پیلوټو چې د ویتنام جګړه یې مخته وړله او بیا د څو کلونو لپاره یې په ویتنام کې اثارت هم تیر کړ. د امریکا ګڼ پوځي مشران د ده ملګري پاتې شوي. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس وایي د ده په اندازه هیچا دومره د امریکا د نوي نسل چې د 2003 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته جګړه مخته وړي ملاتړ نه دی کړی. موږ د 2003 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته په عراق او افغانستان کې ډیر ښه وخت سره تیر کړ. د مکین ښځې سندی مکین پر ټویټر لیکلي، زړه مې مات شوی، زه ډیره بختوره وم چې له یو فوقالعاده سړي سره مې 8 کاله له مینې ډک ژوند وکړ. هغه سا ورکړه لکه څنګه چې غوښتل یې. خپل خلک چې په ده ګران ورته راټولو او چیرته چې د ده خوښه وه. جان مکین د شنبې په ورځ 48 ساعته وروسته له هغه سا ورکړه چې کورنۍ اعلان وکړ چې ډاکټرانو یې علاج بند کړی. د مکین کورنۍ ویلي د هغه مړی به د واشنگتن په ملي هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په دې مراسمو کې برخه نه اخلي، خو مرستیال ولسمشر مایک پینس به د امریکا د ادارې په استازیتوب په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د مکین د کورنۍ غړي ویلي مکین وصیت کړی و چې نه غواړي ټرمپ یې د مړي د ښخولو په مراسمو کې حضور ولري.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ابو سعد ارهابی په خوګیاڼۍ ولسوالیو کې د امریکا په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. د افغانستان او تاجکستان پر پوله دوه کسان وشل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو چارواکي ویل چې دا درې کسان لرګي ماتوونکي وو او موټر یې د افغانستان لخوا په نښه شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شمه د ایرلند پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ مسابقه پیلوي. افغانستان له ایرلند سره 2 ورځې وکړلې او دواړه وګټلې. د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکي ښودلې ده. ټاکل شوی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو زرګونه کسان د دې پخواني پوځي او سناتور جان مکین د مړینې د پورسیو مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو وسلوال کس لخوا د ډزو په پیښه کې د برید کوونکي په ګډون درې کسان وشل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي پیښه په یو پلورنځای کې د ویډیو گیم د ټورنمنټ پر مهال شوې ده. او زرګونو کسانو د مالووا په پلازمینې چیسیناو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه
دارون رحیمی هم دکل لوگر رو سیدین که اوز فیرند پرکنال کسیم
اگران رور دقا ساس په نظر ده تیلیفون یا موبایل نه څنګه باید گرد پورتشی؟
موبایل اوز په دست رمان که اونو تکنولوژی ده او دیر مستر تمامی گه اوز دین وقت باز مزایمتون اکی گه سر زیادتر خلق نواره گرتی مرن استفاده که بلخصوص که چیر تا او نفر زنگو که ده اونا از طبقه تا بیا بار بار تکراری که زکر هم مرتوهایشی در شماره تاسش تبا کرده بیا دویم مرتوهای مسج که یا زنگو نو که ده باید زیده گرسی سقا مجبوره ده تا که سقبل شماره تبدیله.
مزایمتونو کورانه یو تا خصوصا جون تا سمرا مشکلات خلق کردی؟
ده دیر مشکلات خلق کردی. وزفر مثال فامیل که ضرورت ده تلفون ټول به روزی وظیفه کې هغه کې باید خپل کورنۍ نه اول واخلي او بعضې اشخاص دي چې زنګ وهي چې شماره ناشنا سي بیا بار بار هغوی ته مزاحمت کوي. دا هغوی باید دیده ګرځي مجبوره شي سړی چې شماره تبدیله کړي، نور تلیفون بیخي بند کړي، نور سړی مجبوره شي نور بله چاره خو نه.
ستاسو په نظر دغه کار کوم خلک ډېر کوي؟ البته چې مزاحمتونه کوي خلکو ته د موبایل نه ناوړه ګټه پورته کوي.
مشخص ویلی هم نسم، خو ستا بعضې ځوانان هم ستا په کې هغه هم ستاسې د مشکلات اتونه مخ کی راضی کنه زکه بار بار ما خپلم لیدلې مشخصا کوم چې زه اوسم یو دو نفر علی عمل نور کار نه لري یو د کوسو کی ګرځي نه مزاحمت کی د جنو ته یا تلیفون ور سره ای زړه نه شماره دایره کی کچیرته وری عونا سبقه به بار بار ورته مسج او زنګ او
تاسو مخته مخ خپل داس کار نه کوي.
نه فضل خیلی تر وصف را سوی خواهند و خزاک یا بلنم دی کردی
او تست سنگه تست خوبا چه مزایمت نی کرده؟
مزایمت ربطی نده کرده زیادتر وقت یا سو وقت زنگ بیو خودش پی خیر مسکال ورکی یا غورکی یا سورتو اشماره اشتباه کرده و اکیه بو بکه بیا بو کتون سیا و بلاخره مجبور دست یا بلکلس که اچه یا بیخی تلفون سایلند که نرست مزایمت نخلاص سوا
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. د دې خبرونې په جریان کې مو واورېدل چې د ننګرهار چارواکي او متحده ایالات ځواکونه تاییدوي چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر سعد ارهابي د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وشل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.
تشکر مراد صاحب، شما خسته